رسم همشهری شود، آسمان آبی شود، ابرها تاری شود.
سلام، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای یم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بولی او وایي ل القاعده سره یې اړیکې نه دي پرې کړي. افغان چارواکي بیا وایي
طالبان ته په افغانستان کې د اقتدار معادله غلطه تشریح شوې ده. اوس افغانان د خپل ملي شعور له مخې د نظام او ارزښتونو پر دفاع ولاړ دي.
عبدالله عبدالله وایي که طالبان فکر کوي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته سولې ته اړتیا نشته، لویه تاریخي تېروتنه کوي. نن د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 243 تلین ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
د افغانستان او بنگلادیش د فوټبال ملي ټیمونه نن ماښام لوبه لري. افغان لوبغاړي وایي لوبه ګټي.
په قطر کې د ملي ټیم سره نو احساس خلرو، نو امید لرو چې د بنگلادیش لوبه نو ښه نتیجه واخلو.
تر هر څه مخکې خبرونه له اسمت ساروان اورو.
ملګری ملتونه وایي طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې پالي. نامعلومو وسلوالو د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو مرستیال وباشه. او اروپایي ډیپلوماتان وایي د ایران د اتمي موافقې پر سر خبرې حساس پړاو ته رسیدلې دي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لورې د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو ویل شوي که ضروري اقدامات ونشي ممکن دا ډله بیا واک ته ورسیږي. دا راپور چې د ملګرو ملتو څارونکو ډلې چمتو کړی په داسې حال کې خپور شو چې په راتلونکو څو میاشتو کې درست نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي. د ملګرو ملتو دا ډله چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو د څارلو مسؤلیت لري وایي چې طالبان د القاعده له تروریستي ډلې سره نږدې اړیکې لري. په راپور کې راغلي دواړو ډلو داسې هیڅ نشان نه ښولې چې په خپل منځ کې دې اړیکې شلولې وي. د افغانستان د لویدیځ حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوی محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخته وبشتل شو. د هرات د امنیت قمندانۍ ویندوی عبدالاحد ولیزاده آزادی رادیو ته وویل مولوی کبابیانی په خپل کلی کبابیان کې د سهار للمانځه وروسته له جومات څخه کور ته روان و چې دو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي او تر دې دمه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. اتیا کلن کبابیانی له دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان د لویدیځې حوزې د دیني عالمانو د شورا د مرستیال په توګه دنده په غاړه لرله. د اروزګان د ګیزاب امنیت قمندان وایي وسلوالو طالبانو په پرلپسې بریدونو کې د دې ولسوالۍ له امنیت قمندانۍ پرته نورې ټولې سیمې نیولې دي. امنیت قمندان لالی نن آزادی رادیو ته وویل تر دې وړاندې هم طالبانو د ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې وه. د ګیزاب امنیت قمندان وایي چې د طالبانو د حملې له پلان خبر وو او له دې سره سره چې له اړوندو ادارو یې د مرستې غوښتنه وکړه کومکي ځواک ورونه رسید. دی وایي که ژر کومکي ځواک ورونه رسیږي ممکن امنیت قمندان هم د طالبانو لاسته ولویشي. د ننګرهار چارواکي وایي چې دغه ولایت په پچیرو اګام او هسکمینه ولسوالیو کې 109 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی اتاولا خوګیانی وای دا کسان په تیرو دوه ورځو کې په هوایي او ځکنیو عملیاتو کې وشل شوې دي.
یو سلو نه دیرش وسلوال طالبان وجل شوی دی او همدارز دیرش نور ټپین شوی دی چې په وجل شو او ټپینو کې اکثریت یې بهرانیان په ځنګل ډول پاکستانی آبادی.
طالبانو د ننګرهار د والی د ویندوی د څرګندونو په اړه سنې دی ویلي، خو له چیرو څو ورځو راهیسې له حسکی مینی او په چیرو اګام ولسوالیو څخه د نشټو راپورونه ورکول کیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بشری حقوقو څو نړیوالو مؤسسو په پاکستان کې پر خبريالانو د حملو پر زیاتېدو اندیشته شولې ده. دوی د پاکستان پر حکومت انتقاد کړی او په دې برخه کې د څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشری حقوقو څارونکو ډلې د بشري نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو خپلواک کمیسون په داسې حال کې ګډه اعلامیه خبره کړې چې په پاکستان کې پر آزادو رسنیو فشارونه او حملې ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون چهارشنبه وویل چې ایران او څلور نور هیوادونه د دې سازمان په عملیاتي بودیجه کې خپل ونډه ادا نه کړي، دا هیوادونه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د رای حق له لاسه ورکړي. سرمنشي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی رئیس ولکان بوسکارت په یو لیک ویلي، ایران د منځنۍ افریقا جمهوریت، کومورس، سایاتومه او سومالیا به په دې خاطر چې د ملګرو ملتونو پورې وړي دي په عمومي اسمبلی کې د رای له حق به برخي شي. د ملګرو ملتونو د منشور د 12مې مادې لمخي کې د عمومي اسمبلی هر غړی هیواد دوه کاله د غړیتوب حق ور نه کړي، په دې اسمبلی کې د رای ورکولو له حق محرومي شي. د اروپای اتحادیه وو هیوادونو په اروپا کې دننه د دوبی په سفرونو کې د اسانتیا دراوستلو لپاره پریکړه وکړه چې د کورونا ډیجیټلی جواز ورکړي. د اروپای کمیسون له اعلان سره سم چې جمهوریت بلغاریا، دنمارک، کرواشیا، جرمنی، پولند او یونان هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د جواز ورکړه پیل کړې ده. دا ډیجیټلی جواز هغه چاته ورکول کیږي چې د کورونا ضد واکسینې کړې وي یا یې کورونا کېره کړې وي او یا هم منفی ټیسټ ولري. په پام کې ده چې نور اروپایي هیوادونه هم دا پروسه پیل کړي. او د امریکا په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ خپل ټویټر پاڼه بند کړه. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ترامپ چې لا هم په ټویټر او فیسبوک کې پر اکاونټونو بندیز دی، د چهارشنبه په ورځ وویل خپل ټویټر پاڼه چې له چیرې میاشتې راهیسې د وی بلاک په بڼه فعاله کړې وه یو مخ بندوي. نیویارک ټایمز ترامپ ته د نږدې کسانو په قول لیکلي چې په خوانی ولسمشر د دې لپاره خپل ټویټر پاڼه بیخي بند کړې چې لږ کسانو لیدله. ټویټر او فیسبوک روسه لدی چې د ترامپ پلویانو پر کانګرس یرغل ورور د ترامپ اکاونټونه وسندول.
اسمت سروانو چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل، کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بولی او ویل القاعده شبکې سره اړیکې نه دی پرې کړې. ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې لیکلي، طالب ډله د پراخېدو په حال کې ده او لا هم فکر کوي د زور لاره واک ته رسیدلی شي. د ملګرو ملتونو راپور په افغانستان کې د پیل شوو هدفي وژنو مسؤلان طالبان ګڼي او جاتوي د ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب او سراج الدین حقانی په ګډون د دې ډلې ځینې مشران سولې ته لیواله نه دي. د ډپا مکړې د راپور ته
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وايي طالبان له هم لال قاعده شبکې سره اړیکې لري او هیڅ داسې نخ نشته چې وخی دواړو ډلو د اړیکې پرې کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور چې د چهارشنبه پورې سپور شو، د طالبانو او القاعده روابط له افغانستان سربیره د امریکا لپاره هم یو ننګونکی ګواښ بولي. د دې مهم نړیوال سازمان په راپور کې راغلي، د القاعده شبکې مهم مشران د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې ژوند کوي. په دې راپور کې د دې شبکې د مشر ایمن الزواهری مړینه هم نه ده تایید شوې. کڅام طالب وایي چې بهولا مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې خپل لیکو کې د بهرنۍ وسلوالو شتون رد کړ، خو د ملګرو ملتونو راپور خي چې لا هم د دې ډلې په لیکو کې لا اته تر لز زره بهرنۍ وسلوال جګړه کوي. خغلی مجاهد ازادي رادیو ته وویل،
اسلامي امارات هیڅ ډول اړیکې هم له چا سره نه لري، په افغانستان کې نه دي او خپل هیوادونو ته تللی دي او د افغانستان په خاور کې شتون نه لري.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د روخانه د شي طالبان او القاعده اړیکې پالي، ځکه دوی لګډو ګټو سربیره ایديالوژیک تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته وویل، طالبانو ته پر همدې بنسټ لال قاعده سره پریکون سخت دی. د دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت، کانګرس، ناټو او ځینې نورو هیوادونو هم طالبان تورن کړي چې القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه لاسلیک شوی هوکړې یو مهمه موضوع د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون دی. هغه څه چې د ملګرو ملتونو پر راپور کې جواب منفي دی. دا راپور دغه شان د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو اندېښمنونکی تصویر وړاندې کوي او لیکي د دې هیواد امنیت د تیر بل هر وخت په نسبت خراب او تاوتریخوالی د 2000 کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله 60% زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې طالبان په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو مسؤلان بلل شوي او زیاتوي. د دې ډلې یو شمېر مشران په ځانګړي ډول د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب او سراج الدین حقانی سولې ته لیوال نه دي او له نظامي لارې د افغانستان د ستونزې په پای ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور طالبان مخ په پراخېدونکو ډله یادوي چې د ولسوالیو او ولایتونو له مرکزونو پرته له 50-70% خاوره په واک کې لري او یا هم د واک خپلولو هڅه کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا خبره نه مني. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
طالبان ته په افغانستان کې د اقتدار معادله غلطه تشریح شوې ده. اوس افغانان د خپل ملي شعور له مخې د نظام او ارزښتونو پر دفاع ولاړ دي. شاتګ یا کتازی لنړی سره ترنګلتیا او پټوله کې تور دوران نه واړي. دلته یوازې طالبان نه، هیڅوک هم د جبر حاکمیت نشي قائمولای.
د ملګرو ملتونو پر راپور کې دغه شان د نشي توک کښت او قاچاق د جګړې د پراخېدو او د طالبانو لخوا د مالی ملاتړ سره سرچینه بلل شوی. خو تر خوای د افغانستان په دولتي ادارو کې فساد د بې ثباتۍ له دوام سره مرستندوی وسیله یاد شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څېړونکو راپور داعش او پسیما کې نورې ډلې هم د افغانستان د ثبات لپاره ګواښ بولي او زیاتوي د ډلو هم هڅه پیل کړې چې له طالبانو مرور وسلوال پولې لیکو ته جذب کړي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي طالبان ننګونکي ګواښ دی ځکه د ډلې له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې. په همدې اړه باندې نور مسایلو باندې له افغان لیکوال او ژورنالیست فاروق فردا سره خبرې کوو. ښاغلی فردا هم داسې به له لندن له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. فردا صاحب ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه تاسو څه وایي؟ څومره په حقایقو ولاړ راپور دی او څومره واقعیتونه پکې منعکس شوي دي؟
سلامونه پر تاسو تاسو پر اوریدونکو. ته یو خبره د ډیپلوماسۍ نه پرته وکم چې کله سره د ملګری ملتونو نوم اوریدو څه فکر کوي چې دلته بنو هغه غټ غټ سیاست مداران ناستي چې د هر هیواد لپاره واقعا هغه څه وړاندې کوي چې د خلک ته نه پوهېږي. په دغه راپور یا په دغه څېړنه کې چې ملل متحد وړاندې کړی دی په دې کې داسې خبره نشته چې د کابل د خال د منګي جوالیان هم پوه نه وي او آگاہی ور باندې ونه لري. دا خبرې هغه تکراری خبرې دي. په دې خبرو کې یو شیشته چې همیشه ملل متحد یا امریکا کله چې یو راتلونکی پلان وزري د هغه پلان د پیشمنظر د پاره یو مقدار ذهنی سازی کوي په ټولنو کې. د افغانستان په مسله کې هم همدغه سي. اوس دغه پلان چې د راتلونکي کې چې دوی لري د دغه اعلامیې نه داسې معلومیږي چې په اعلامیه کې د افغانستان د خلکو لپاره کوم پیغام نشته، مګر د اعلامیې د تعبیر لپاره سړی کولی شي ووایي چې دغه اعلامیه یو دا چې ملل متحد غواړي طالبان د سولې د پروسې سره د یو ځای کېدو ته را تشویق کړي، البته هغه طالبان چې دوی پکې خدکشي وکړه، یعنی د حقانی او ملا یعقوب جلا جلا او دا د دوه والا خلک جلا چې دوی غواړي په دوه والا خلک د طالبان د سولې پروسې ته نږدې کې او په هغه باندې چې کوم پلان لري یا امریکا او ملل متحد پوښیوي دي چې د حقانی په خوشو کولو کې دوی اشتباه کړی دا چې په دولت په افغانستان په دولت باندې فشار راوستي په دې باندې کوم بل پلان لري او یا دا چې غواړي امریکایانو او طالبانو ته طالبانو ته د راتلونکو آرایش لپاره یو نوې سیګنال ورکوي چې د القاعده په نامه یو وزیر مشته چې د دوی سره باید تاسو اړیکې دوام ولري.
ښاغلی فردا طالبان خو وایي چې موږ یو یو دا جلا ډلې دوی نه مني، اوا خو یې جنگونه تجدید کړي دي. څه فکر کوي واقعا دا ډله په یو سیاسي سیستم د بدلېدو په حال کې ده که څنګه؟ یا یې جوګه ده حد اقل؟
نه، د طالبان خود وحدت ادعا کوي او تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې. خدغه دردونه چې دوی کې اچول کیږي د راتلونکو پلانونو لپاره د زی یاد زی د جلا کولو لپاره پلان دی او یا دا هم د حقانی او د ملا یعقوب د ډلو د لمنځولو لپاره هڅې دي چې دغه بله ډله چې د دوه ډله ده دوی تقویه شي چې دوی ډېر امریکایي پلوه ډله ده او هغوی هم یو مقدار په افغانستان کې د پخوانی وکلنو پر بنا خصوصا د حقانی ډله د افغانستان د خلکو لپاره ډیر زیات د منلو وړ نه دي.
د اوسنیو پراخو جګړو ته په کتو دا چې طالبان ادا کوي موږ د دې خبره برلاس یو سیمې نیسو. افغان چارواکي وایي چې دوی مزپلې دي د هلمند جګړه یادوي چې ګڼ طالبان وژلې دي. څه فکر کوئ دغه سي حالت کې روان وي؟ آیا طالبان سره غوښتل کیږي چې د یو طرف په حساب باندې ورسره معاملې وشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د طالبانو دا ادعا چې موږ سیمې نیولې دي دا نادرسته ادعا ده. دوی د بې وسلو خلکو په کورونو کې ننوتي دي، په سیمو کې ننوتي دي چې ممکن د افغانستان دولت ونشي کولای په هغه سیمو کې عملیات وکړي او هلته بې وسلې خلک ژوند کوي. تاسې اورېدلي دي چې چېرته کومه قول اردوی نیولی وي، کوم نظامي دیزې نیولی وي، خو په ولسوالیو کې بېچاره خلک اوسېږي او دوی د خلکو په منځ کې دي. د دولت لپاره به دا زمینه نه وي چې هلته عملیات وکړي. او دا چې ملل متحد دا خبره کوي چې هم درسته خبره نه ده، طالبانو ته یو ډول اوتوریته ورکول دي چې د افغانستان 70% برخې نیولې دي. دا 70% برخې که طالبان هلته اوسېږي، نه دي نیولي، اوسېږي د خلکو په منځ کې. د طالبانو سره د یو طرف په توګه معامله کول زه فکر کوم چې دا به د افغانستان دولت لپاره اشتباه وي. اشتباه په دې خاطر وي چې د طالبانو ادعا که څه هم د دوی په نظر دوی په خپل نظر ولال خلک دي، کلک خلک دي او دا د دوی شهامت او قوت ښیي چې که ښه ده که خراب ده، ولې په نظر ولال ده، ولې د افغانستان د خلکو دپاره د طالبانو سره سوله پیغام نشي راوړلی. ځکه چې د افغانستان کې نور طرفونه هم شامل طرفونه دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې غواړي نقش ولري، نه یوازې طالبان او نه یوازې د طالبان ادعاوي.
مننه کوم ښاغلی فاروق فردا، افغان لیکوال او ژورنالیست چې له لندن مل موږ سره په دې اړه باندې خبرې وکړلې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
وربشو. روزګان ته د روزګان امنی قومندان وایي ګیزاب ولسوالۍ ته ډیر ژر اضافي ځواکونه ورسوي. دغه ولایت امنی قومندان خبري رد کړي چې د ولسوالۍ ودانې د ملي امنیت محبس او د ولسوالۍ بازار طالبانو نیولې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د روزګان ولایت امنی قومندان علي احمد تعینن ازادي راډیو ته ویل چې په ګیزاب ولسوالۍ او مرکز ترنکوټ کې د ولسوالۍ طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي او طالبانو ته درنه مرګ جوړ لاړولې ده. امنیه کومندان وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو د ورزګان ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ ډلې زبریدونه وکړه او غشتلې چې یادی ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو افغان ځواکونو غشمتونکي جواب ورکړي دي. کومندان وایي ولسوالۍ ته نورې اضافي ځواکونه هم د رسیدو په حال کې دي او د وسلوالو طالبانو څخه به هغه سیمې بیرته ونیسي کوم چې تیر شپه د افغان پوځیانو څخه نیولې دي.
او د غزو مسله ته زنده ما زواکونه رسیج درسیدو په حال کې دي. څوک تشویش نه کوي، ولسوالي کومندانی ټول زموږ په لاس کې ده. جنگ وو جنگ نو ځکه د مخالفینو تبلیغ دی چې دوی کوي، نو موږ سها ولسوالي زموږ په خپل پلاس کې ده. ان شاء الله موږ ټول ته ډاډ وي اطمینان ورکو چې خبر نه ده او په ډیر ژر وخت کې به تازه دمه ځواکونه هلته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان لالی ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د تیر شپې ډلې زبریدونو پر مهال په یادو ولسوالۍ کې درې امنیتي پوستې سکوت کړي، ما بس په بمونو الوزولې او د ولسوالۍ د ملي امنیت مدیریت هم نیولې دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو په نړۍ کې د کرونا او بعد مخنیوي لپاره نن یو پلان اعلانوي. واشنگتن غواړي د دې میاشتې تر اخره په لږونو میلیونه ډوزه واکسین د نورو هیوادونو لپاره چمتو کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په څو ورځو کې به ولسمشر جو بایدن د هغه پلان تفصیل بیان کړي چې له مخې د کرونا 80 میلیونه ډوزه واکسین نورو هیوادو ته صادري شي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې دا پلان به نن اعلان شي. بلینکن چې په کوستاریکا کې د لاتین امریکا د سفر په وروستۍ ورځ پرون خبرې کولې، دا هم وویل چې دا پلان به له کوواکس پلان سره په همشخه وي، کواکس بے وسله هیوادو ته د کورونا واکسین نړیوال پروګرام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې موږ سختیا چکو چې د واکسین جوړېدو ظرفیتونه د امریکا دننه او په نورو نړۍ کې پراخ کړو، څو په دې ډول د دې وایروس مخه ونیسو او په نړۍ کې د واکسین مخکشان شو. د بلنکن په وینا کوم پلان چې تمه د ولسمشر بایدن به اعلان کړي د اړتیا او ساینس له اصولو سره به سم وي او د واکسین د ویش په دې پروګرام کې به سیاسي لرلید په پام کې ونیول شي. شاوخوا دوی اونۍ مخکې ولسمشر بایدن یو پلان اعلان کړ چې 40 میلیونه ډوز نور واکسین به چمتو شي چې له دې سره به له متحد ایالتونو بهر ته ټول صادرېدونکی واکسین د جون تر اخره 80 میلیونه ډوز ته ورسیږي. بایدن ویلي دي چې د دې ابتکار هدف دا دی چې په نړۍ کې له کورونا وبا سره د مبارزې لپاره د امریکا مشي ومنل شي. د په دې ډول د چین او روسیې هڅو ته اشاره کوله چې د واکسین د ویش له پروګرامه په نړۍ کې د خپل اغېز پراختیا لپاره استفاده کوي. له کوواکس واکسین سره د چهارشنبې په ورځ یو شمېر هیوادونو او مرستندویانو د نږدې 2.4 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. دا ژمنې په هغه سرمشیزه کې وشوې چې د دې واکسین متحدانو برخه پکې اخیستې وه او مشي جاپان کوله. پر دې مرستې به 1.8 میلیارد ډوزه واکسین په سبسایډي بېوزلو هیوادو ته د 2021 او 2022 کلونو په ترڅ کې چمتو شي او په دې ډول به په دغو هیوادو کې 1.5% مشانو ته دا واکسین ورسیږي. کوواکس واکسین له فبروري میاشتې راهیسې د نړۍ د 120 هیوادو لپاره 80 میلیونه ډوزه واکسین چمتو کړی دی، خو په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو له امله دغه هیواد د دې واکسین پر صادراتو لاس ونیو او دا بهیر ورو شو.
او سم د فوتبال مینوالو ته د افغانستان او بنگلاديش د فوتبال ملي ټیمونه نن ماخام لوبيږي. د دوی لوبه د نړیوال او آسیایي جام په غوراوي پړاو کې ده. افغان لوبغاړي وايي تمرینونه یې کړی او ډاډمندي چې نننې لوبه ګټي. په دې اړه مې یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته راوړم. د فوتبال د نړیوال او آسیایي جامونو د غوراوي په پړاو کې د افغانستان د لوبو بیا پیل. تمه ده د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي نن ماخام له بنگلاديش سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له دغه لوبه مخکې په اماراتو کې تمرینی کمپ تر سره کړ او همدارنګه قطر ته پرسیدو هم ځانګړي تمرینونه تر سره کړی دي. له پوره چمتووالي خبرې کوي.
ماله تمرینار امو ته سر مربی ما پر ما گفته بود امو ته پیش بردم و صاحب بابا هم چون راسی هستم دیگه این مسابقه را باید ببریم 100% یک مسابقه خوب بازی میکنیم و کوشش میکنیم که نتیجه خوب بدیم.
لکن فعلا 100% آماده دی هم دی فیزیکی هم دی روانی دی طریقه نه و انشالله امید دارو چه ستاس و دواغان مونگ سره و انشالله یک نتیجه با آخر.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فیفا په تازه لړلي کې 149 او بنگلاديش په 144 مقام کې ده. تمه ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له بنگلاديش وروسته د جون په 11 له عمان او د جون په 15 له هند سره مخ شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکو انوش دستگیر وایي چې له قطر او عمان وروسته د دریم کېدو لپاره اصلي لوبه له هند سره لري.
زه فکر کوم ټول په هیګه چې قطر د ګروپ غوړه ټیم دی. نتیجو خود لای او هم د دوی مخکنیو لوبو دوم مقام هم واضح دی چې عمان یې اخلي. پاتې شو دریمی. په دې مقام باندې البته بنگلاديش ته په درناوی موږ او هند سره لوبېږو، خو موږ مخکې د هند په وړاندې ښې نتیجې لاسته کړې. نو فکر کوم زموږ لپاره لوی چیلنج اوس د جون په 15 د هند په وړاندې دی.
د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام او د 2023 کال د آسیایي جام غوراوي سیالي د قطر په کوربتوب تر سره کیږي. تمه ده د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او بنگلاديش د ملي ټیم لوبه نن ماخام په جاسم بن حمد لوبغالي کې تر سره شي.
د فوټبال په اړه مو راپور واورید. اوس به امرا شو د احمدشاه ابدالي د 249 ترین په اړه ځانګړي راپور ته. نن د جون دریمه د افغانستان د معاصر افغانستان د بنسټګر احمدشاه ابدالي 249 ترین دی. هغه په 1908 میلادي کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو. د احمدشاه بابا په پاچا کېدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډېرې چټکۍ سره پراخ شو. د هغه د واک دایره د ایران له لویدیځه نیولې بیا د هندوستان تر سرهند او له آمو سیند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د احمدشاه ابدالي دوه مهمې کارنامې
افغان مارخین افغان ملت جوړونه او د پانیپت بریا یادوي. احمد شاه اعظمی په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی او د احمد شاه ابدالي ژوند او کارنامو ته پکې کتنه شوې.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونه په کور هرات کې زیږیدل و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در هبري جوهر ستا. لدې وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غرنمو وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورته او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او سیړونکو محمد معصوم هوتک وای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهي د شروع څخه واغه کار ونشلاوه، هغه د ملت جوړونه او دولت جوړولو هڅه وه. په خوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسیدونکو قومو د پارسي وی روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت وو، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خواسي وو. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وشغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دا دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه درا ایستلو هڅوي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجم سي او هغه قبیلویت ما بین څخه پریږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خوڅه کې حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما مشابه د دولت جوړ کې د مرکزی دولت جوړ کې
د احمد شاه بابا په پچا کې دوسر د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د ولوی فاتح په حیث راڅرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران لویدیز نیولې بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانیپت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتره پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځیدل وو. دوی پر ټول هندستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولېګ چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینی هیله تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لخکر تیار کړ او مرهټانو ته داسې ماته ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې خپل وطن افغانستان سره دومره مینه و چې بیرته له هندستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانیپت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتری کې پرته ده. په پانیپت کې وړاندې هم دوالیو جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشاه احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پاچا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا لدی بلای وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګری سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر اشیک حسین خان دورانی زیاتوي چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغل له منځنۍ آسیا راغلي او له سلګونه کلونو راهیسې پر هندوستان حکومت کوي نو تاسو هم دلته پاتې سي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوې. کولای شئ د احمد شاه ابدالي د تلین په مناسبت ځانګړی راپور د ازادي او مشال رډیو په ویبپاڼو کې ولولئ. اوس د لنډو خبرونو وخت رارسېدلی. عصمت ساروان ته بغوږ شو.
ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو ویل شوي که ضروري اقدامات ونشي ممکن دا ډله بیا وخت ورسی شي. د افغانستان د لویدیځ حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوي محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخته وویشتل شو. د اورزګان د گیزاب امنیت قمندان وایي وسلوالو طالبانو په پرلپسي بریدونو کې د دې ولسوالۍ له امنیت قمندانۍ پرته نورې ټولې سیمې نیولې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي تیر کال یې ځواکونو په افغانستان کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 40 ولسي وګړي صحوان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې ډېر حساس پړاو ته رسیدلې دي. دا خبره اروپایي ډیپلوماټانو کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر درې بلغاریایانو او پر هغو لسکونو شرکتونو چې ویل کیږي دوی خاوندان دي یا هم په فساد کې د پراخ رول لمخې پرې کنټرول لري اقتصادي بندیزونه لګولي دي. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي د زهری یا وینوس سیارې د اتموسفیر او د دې سیارې د سطحې د اجزاو د څېړنې لپاره دوه ماموریتونه لري. له دغو ماموریتونو ځینې هر یو 1500 میلیون ډالره بودیجې ته اړتیا لري.
اوس هم په د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس درته وایم azadiradio.com او همدارنګه facebook.com/azadiradio چې زموږ فیسبوک دی. هلته کولی شئ د خبرونو په تفصیل ولولئ. د سپورتي خبرونو د خبرولو وخت رسیدلی.
ټاکل سوی چې نن د کابل پر وخت شپږنیمې بجې د افغانستان او بنګلاديش د فوټبال لوبډلو ترمنځ د قطر په پلازمینې دوحا کې سیالۍ وسی. دا لوبه د 2020 نړیوال کپ او د 2023 آسیا کپ ته د لار موندلو لپاره ده. د بنګلاديش د فوټبال لوبډله د فیفا د شمیرو له مخې 104 اتیم ځای لري او افغانستان لوبډله تر دې 15 نمرې لوړ مقام لري. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ په ګروپ کې قطر، عمان او هند هم شته. قطر د ګروپ سر کې دی، بیا عمان دی او ورپسې افغان لوبډله دریم ځای لري. د افغانستان د سامبو کوروش لوبډله په آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړه. د بدني روزنې عمومي ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دي آسیایي سیالۍ به د جوزا میاشتې په 14 په تاشکند کې جوړې سي چې د 13 آسیایي هیوادونو لوبغاړي به پکې ګډون وکړي. په اعلامیه کې زیاته سوې ده چې په افغان لوبډله کې به 4 لوبغاړي، 2 لوبڅاران او 3 داوران په دغو سیالیو کې ګډون وکړي. ویل کیږي چې له سیالیو وړاندې به له سیالیو سربیره د داوري او لوبڅارنې سیمینارونه هم جوړ شي. او په بهرنیو سپورتي خبرونو کې به واوري چې د اروپا د فوټبال ملي لوبډلو په دوستانه لوبو کې فرانسې لوبډلې ویلز ته ماته ورکړه. په دغو لوبو کې فرانسې 3-0 په مقابل کې ویلز ته ماته ورکړه. جرمني له ډنمارک سره 1-1 په مقابل کې مساوي لوبه وکړه. همداشان سکاتلند د هلند په وړاندې 2-2 په مقابل کې مساوي سول. خو انګلیس لوبډلې 1-0 په مقابل کې اوتریش ته ماته ورکړه.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو، لومړی د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا کور کلی راډیو ډرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
د ماشوم د حقونو د خبرونه درنوونکو سلامونه میومنی. نن په ماشومانو کې د ګوزان یا پولیو د نویو نخو پاکله خبرې کوو. لمو سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوی مسول میرجان راسختي. راسخ صاحب، خبرونه تاسو ته لمشي.
السلام علیکم تاسو ته هم او د تاسو درنه رسنې ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هم سلامونه ونی کی هلی ولادت کوم او مننه کوم چې دې خبرونه کې منګه تم بلنه راکړي.
ډیره زیاته مننه. روزو دې ته چې په دې ورسته او کې د تازه پیښو پکړتوي د پولیو پیښه په کوم ولایت کې ثبت شوې دي؟
له بده مرغه تر اوسه هم پولیو یو ستر ګواښ دی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې. هغه ګواښ بیا هم په هغو سیمو کې چې هلته جګړه ده، ناامني ده او روغتیایي خدمات کمزوري دي، دا ګواښ ډیر دی ماشومانو د روغتیا په برخه کې. او اوس هم موږ په جنوبي حوزه کې، لویدیځه حوزه کې او همداراز په جنوب ختیځه حوزه کې د پولیو مثبتې پیښې لرو، مخصوصا د پولیو د دویم ډول پیښې لرو چې دا دویم ډول پیښې په افغانستان کې تیر کال د پاکستان نه وارد شوې افغانستان ته. ډیر شمیر ماشومان په تیر کال کې اخته کړل چې شمیر تقریبا د 300 څخه زیات خودل شوی وو په تیر کال کې. اوس هم له بده مرغه ماشومان د پولیو د دویم ډول پیښو ستر ګواښ سره مخ دي، مخصوصا په هغو سیمو کې چې هلته ماشومانو ته لاسرسی د امنیتي ستونزو او ننګونو له وجې څه ناشونی دی. او له بلې خوا موږ د 2015 کال را په دې خوا په افغانستان کې یوازې د پولیو لومړی ډول پیښې لرلې، یعنې د پولیو ویروس درې ډوله دی چې اول ډول، دویم ډول، دریم ډول په نام یادېږي.
که درته وایي چې کوم ډول خطرناک دی او علائم څه دي؟
د اپیدمیولوژیک لحاظ نه دغه لومړی ډول خطرناک خودل سوی دی، د په طبیعي شکل باندې ماشومان اخته کوي. دویم ډول، دریم ډول هم هغه په اصطلاح جنیتیکی تغیرات چې په دې ویروس کې راغلي دی دا هم خطرناک دی. د دې درکه چې ماشوم لکه څنګه چې لومړی ډول فلجوي و له مرګ باعث ګرځي، همدا ډول هم په دې ته ورته دویم ډول، دریم ډول هم عین اعراض او علائم لري، یعنی ماشوم د تل لپاره فلجولای شي او د ماشوم د مړینې سبب ګرځیدای شي. اما د سرایت له نظر او د خبرېدو له لحاظ لومړی ډول ډیر په چټکۍ خبريږي او دویم ډول د سیخودل سوای دی د پیډمیجی له لحاظ